السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبرې وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبرې وکړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. له کلوندو راهیسې د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لوري ستونزې پیښیږي. افغان سوداګر وایي د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه دروازې تړي چې له کبله یې افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوړي. د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یوه پلاوي د سفر او هلته د لیدنو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربتوب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د مالیزیا د ډیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی و او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په مالیزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوي نقیب الله احمدي سره په کتنه کې د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیته لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزي 500 وره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلوبه کې افغان لوبډله به وي. د پایلوبه د مخ زمنګ یو لوبه بل پاتې ده چې هغه به د یک شنبه په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره وي.
کرکټ بورډ وایي دا درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیایي جام سیالیو د چمتووالي په موخه کیږي. د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیلېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې په 6 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایرانی چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس وبښل شول. سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمېنې تهران په 1200 کیلومتره کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري. په وروستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو، افراطي سنی ډلو او د مخدره موادو د کاروباریانو ترمنځ د وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د رواني جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44,000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې سباندې 10,000 افراطي وسلوالې وژلې دي. د ملګرو ملتو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر ښار هغه بمباري چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي ښار کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تیره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدی امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حملې د پام وړ زیاتې شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د روان خبرونه په دوام کې د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړي. دا ویروس ولې بیا په زیاتېدو دی؟
ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا څلور زر افغانان په ویزه دغه هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانسي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بلې ورځې ته راشي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 15 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پرې وشتزي او یو نارینه د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وایي د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیری سزاګانو عملی کول له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې طالبانو لراتک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تعلق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دا اصل ته په پام وایلی سي. هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې. بل ورته تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو یو مهم حقه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخې هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنۍ شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخې چې موږ یې لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دې پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نفرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونترا پروداکټیو یا معکوس تاثیرات لري شرعی جواز نلری هغه صراحت د نفس چې وجود لري من را امن کوم منکر فلیغیره بیده دا په اتفاق د آرا د اسلامی حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي اما کچیرته هغه هم ثابت نه وي واضح نه وي په کار ډول د اسلامی عوامرو د احکامو نه تخلف دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې طالبانو په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ له پیلېدو سره د ښځو او نارینه وو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تېره جون میاشت کې 63 کسان په درو وهلي چې 15 تنه پکې ښځې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې له شپږو پیښو څخه څلورې په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي. په همدې حال کې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینۍ لار د ماشومانو واکسین دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 12 نیټې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤل ډاکټر محمد داوود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونې د چاپیریال له نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوي کوم چې انساني پیښې نه دي. دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یوه شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټول ټال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 23 یې په افغانستان او 49 پیښې په پاکستان کې دي. او په 2023 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمېر 544 ته رسېدلی چې 19 یې په افغانستان او 403 یې په پاکستان کې راپور شوي. په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمېر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 188 و چې 28 یې په افغانستان او 126 یې په پاکستان کې ثبت شوي و. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوی نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوزڼ د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي.
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي. هغه کس چې ګوزڼ کېږي هغه نیمګړی وي، نشي کولای په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي. تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي. مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي، بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي.
ډاکټران تر ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډېره ساري ناروغي ده چې په ځانګړي توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي.
که ماشوم واکسین کړي ګوزڼ یې نه وهي. د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ مخ په ډیریدو دی. د ایران تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نادر یار احمدی ویلي چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په 10مه ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بله لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسېدو وخت کې هم لا ډېر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلیگی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای در تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیونه ورکړي. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکه وه. د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و او موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخنده. د محکمې پرون د اسرائیل صدر اعظم، د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قمندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګې په څه باندې 1 کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یوف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قمندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یوف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایي محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایي محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی، د عدالت نړیوال محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخواني وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زیف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زیف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایي محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1300 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي، د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایي محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایي محکمې حکم غندلی او پر خپله اکسپانې لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله یې د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکی لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې را نشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه خریټ سل روپینا مړه جگہ نه جی. دغه غوښتنه ده چې موږ ته د مڼو یو د زمینه برابره کې چې په هغه کې وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کې چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي کچیر د مڼو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات وځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پاتې شي دغه موږ باندې تاوان ده. داسې وایي چې موږ یو داسې جای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به وایو ټیم ته بلې به میښه وه، کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یادې سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمېر ډېر کړي.
که چېرته د سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. د سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ د پاره ده. نو نور بسته کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ عرض او پیشنهاد دا شاید چې ډېرې جوړې شي ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابایو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو د پاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو دپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار دپاره یو ښه زمینه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي تر څو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړې خونې او د پروسس ماشینونه نصب کړي. د کرنې رئیس محمد حمین هاشمي وویل،
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړه خونه جوړ کړو چې د غسره په جنگ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پر دې کې دا اسباب میوجات زیات شي هغه برته پروسس شي او مربوطه ارس چې هغه د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ترې جوړ شي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولی شي چې له دغو هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته هم په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایی ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مو دا د هوایي ډګر فعال کړی.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوند ولسوالیو ته تلاړ شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکي الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونې لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مسؤول مولوي عتیق الله وثیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې داریانو لپاره به ترتیب جوړ شي.
ځایی اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوې. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
ستاسو له پیغامونو
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سنگ محصل یم. سره د دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دي او نصبول دي چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ پرې کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زم بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم. زمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه ماسلیم او ز یو دکان لرم په دکان کې مصرف یم او تر څنګه درسم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصادم لږ کښته دی او چې کار کوي او درسم وایي دا دواړه ډیر سخت دي او